د ازادي رادیو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست ما پښین دوی بجی سوی ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وای حمله په نتیجه کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر اړوند باید د دې هیواد پر رول شک ونه سي ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو
السلام علیکم افغان پوزوی هوایی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي د افغان حکومت اجرایی رئیس 13 ورځ په استنبول کې د ایران له ولسمشر سره وکتل او د بیلاروس ولسمشر وایي هیواد یې غواړي چې له اسلامي نړۍ سره پراخې او ټینګې اړیکې ولري د خبرونو تفصیل افغان پوزوی هوایی ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د داعش لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي د افغانستان د دفاع د وزارت وایند ویل د هوایی عملیات 13 ورځ ناوخته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي او ګڼ شمېر نور داعشي وسلوال پکې ټپیان دي د اچین ولسوال غالب مجاهد وای د هوایی برید په پیښه له تبن سیمه کې د داعش وسلوالو پر یوې غونډې وشو نوموړي ویلي وشل شوي اکثره وسلوال بهرنیان دي دغه راز د ننګرهار ولایت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د خوګیانیو په وزیرو تنګي سیمه کې د بي پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې پرون د طالبانو یو قمندان او د هغه شپږ وسلوال وشل شوي دي دا غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ برید وکړ د شهرک سرپرست ولسوال شاه پسند پهلوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوه وسلوال وژل شوي دي نوموړي وویل امنیتي ځواکونو دا برید پر شا تمبولی دی او افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغان حکومت اجرایی رئیس 13 ورځ په استنبول کې د ایران له ولسمشر سره وکتل د عبدالله عبدالله او حسن روحانی ترمنځ دا کتنه د اسلامي کانفرنس د سرمشریزې په حاشیه کې ترسره شوه عبدالله عبدالله له روحانی سره په خبرو کې د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو په ځانګړي ډول د اقتصادي روابطو پر اهمیت ټینګار وکړ نوموړي وویل له چابهار بندر څخه ګټه اخیستنه به د افغانستان پر اقتصاد لوی او مثبت اغیز وکړي او هیله مند دی چې دا سیمه ژر ګټې اخیستنې ته برابره شي د ایران ولسمشر وویل تهران غواړي چې د افغانستان او ایران خصوصي سکتورونه په خپلو کې مستقیمې اړیکې ولري حسن روحانی ژمنه وکړه چې هیواد به افغان کډوال په زوره له دې هیواد څخه نه باسي او هڅه کوي چې په ایران کې میشت افغانان په قانوني ډول دغلته راجستر شي د پاکستان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د اسلام آباد پر دریس باید شک ونه شي دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند نفیس زکریا 13 ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی نفیس زکریا وویل پاکستان په دې باور دی چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده دغه پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو ملاتړ وکړ په دې کمیټه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون چین او متحده ایالات شامل دي د بیلاروس ولسمشر وایي هیواد یې غواړي چې له اسلامي نړۍ سره پراخې او ټینګې اړیکې ولري الکزندر لوکاشینکو پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې وویل دا ښکاره ده چې له مسلمانانو پرته د یوې څو قطبي نړۍ جوړښت ناممکن دی نوموړي پر اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات تر شا کړي که څه هم بیلاروس د اسلامي کانفرنس غړی نه دی خو ولسمشر الکزندر لوکاشینکو د استنبول په دې سرمشریزه کې ګډون درلود د ارمنستان تر ملاتړ لاندې د نوګورنو کرباغ جدای غوښتونکي وایي د دوی یو سرتیری د ازربایجاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی د روانې میاشت له پیل راهیسې په نوګورنو کرباغ کې د جګړو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي که څه هم د روسیې په منځګړتوب د ازربایجان او جلی غوښتونکو ترمنځ د اپریل په 15مه اوربند ټینګ شو خو دواړه خواوې پر یو بل له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګوي نوګورنو کرباغ د ازربایجان په داخل کې سیمه ده چې اوسیدونکي ارمنیان دي د دواړو خواوو ترمنځ په نویمه لسیزه کې د خونړیو جګړو له امله شاوخوا 300 زره کسان وژل شوي دي په مقدونیا کې د حکومت ضد مظاهرو تیر شپه د درېمې شپې لپاره هم دوام درلود. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر ګیورګی ایوانوف د اونۍ په بهیر کې پریکړه وکړه څو د هغو چارواکو په اړه قانوني څېړنه ودروي چې د تلیفوني مکالمو د رسوایۍ سره تړاو لري. په مظاهره کې څو زرو کسانو برخه لرله او له ځان سره یې هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو که عدالت نه وي سوله هم نشي راتلی. دوی په پایتخت سکوپی کې د حکومتي ودانیو مخ ته راټول شوي وو او د ولسمشر د استعفا تر وخت مخکې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي غوښتنه یې وکړه. ټاکل شوې ده چې دا انتخابات د جون په 15 نیټه ترسره شي. اعتراض کوونکو له پولیسو سره نښتې هم وکړې او د واکمن ګوند مرکزي دفتر په ساتونکو یې د کاڼو او بوتلونو ګزارونه وکړل. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 پولیس ټپیان شوي او له اعتراض کوونکو یو تن نیول شوی دی. د ترکیې چارواکو په دې هیواد کې د روسیې د دولتي خبري آژانس ویب پاڼه بنده کړې ده. د سپوتنیک ویب پاڼې مدیر مسؤول ماهر بوستیپ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په ترکیه کې د دوی ویب پاڼې ته لاسرسی بند شوی دی. د ترکیې د اګام شهر د انقرې او ماسکو ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې خرابې کړې. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندي یوه ناکامه ازموینه کړې ده. د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار هڅه وکړه چې په خپلو ختیځو سواحلو کې یو توغندی وازموي، خو داسې څرګندېږي چې دغه ازموینه ناکامه شوې ده. د جنوبی کوریا د یان هوب خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې دا د موسودان ډوله توغندی ښکاري چې د 3000 کیلومتره واټن د ویشتلو لپاره ازمویل کېده. د جنوبی کوریا رسنیو پرون رپورټ ورکړ چې شمالي کوریا غواړي د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي کیم ایل سونګ د زوکړې د ورځې په مناسبت د منځني واټن ویشتونکي بلاستیک توغندی تجربه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اورېدلی او لوستلی سئ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر اړوند باید د دې هیواد پر رول شک ونه سي.
دا خبره به ناسمه وي چې په افغانستان کې د سولې عمل په اړه زموږ پر نیت پوښتنې راپورته کړی شي.
د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت یو شمېر وکیلان، سیاسیون او ځینې چارواکي په غیر قانوني توګه له دولتي موټرو څخه د قاچاق، خلکو ویرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي.
زیاتره رینجرې د وکیل صاحبانو سره یا د نورو اشخاصو سره دوی سره خدمتي دي، ګرځوي.
د خوست د پوهنې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې 55 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري، خو دی هیله من دی چې دا ستونزې حل لري.
موږ د اتولې سورې لپاره احاطې لرو، دغه احاطو د مقصد ته برابر په ډېر لنډ وخت کې انشاءالله موږ
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي اوریدل مه هیروي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه د معلوماتو لپاره له سیمې څخه شاه محمود شینواري را سره دی. سلام شینواري صاحب، دغه وسلوال په څه ډول عملیاتو کې وژل شوي او څه وخت؟ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ننګرهار د ولایتي ادارې په وینا باندې تیر ماخوستن شاوخوا 8 بجې د اچین ولسوالۍ د پیخی سیمه په لتابن ساحه کې د داعش وسلوالو په دوه لویو مرکزونو باندې د افغان ځواکونو د جیټ الوتکو له خوانه دغه بمبار شوی دی. د ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې چې په مختلفو سیمو باندې شوي دي، په همدغه ساحه کې په ټوله کې 40 نفره د داعش وسلوال وژل شوي دي او د دوی دوه لوی مهم مرکزونه چې په هغې کې وسلې او مهمات هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. او دا مو راته ونه ویل چې دا حمله پرون سوي دي او که وړم ورځ کنن
تیر ماخوستن شاوخوا اته بجې د اچین ولسوالۍ د پیښې په سیمه کې شوي دي. د سیمې خلکو سره هم په دې اړه موږ خبرې وکړلې. هغوی وایي چې ممکن تلفات له دې څخه هم زیات وي، ځکه چې یو شمېر کسان چې په هغه ساحو کې شاوخوا ساحو کې اوسېږي د داعش استوالو ترې غوښتنه کړې ده چې د دغو مړو په ښخولو کې ورسره مرسته وکړي. او د یو باوري سرچینې په وینا باندې چې هغه په سیمه کې د هغوی وایي چې له شلو څخه زیات کسان په دې کې ژوبل شوي هم دي، زخمیانې چې هغه به د هغوی د ساحې څخه ویستلي دي او د درملنې په موخه یې بلې سیمې ته انتقال کړي دي.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار څخه یې د هوایي عملیاتو په اړه راپور راکاوه چې هلته د په هوایي عملیاتو کې 40 وسله وال وژل شوي. همداراز د امریکا پوځ په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم پر خلاف سل هوایي حملې کړي چې له اویا نیولې تر اتیا یې پر داعش ډلې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې ننګرهار کې خپل حضور پراخ کړی و. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش ډلې د غړیو شمیر له 0 څخه تر 3000 پورې ګڼي، خو یو امریکایي جنرال وایي دا شمیر اوس تر دې کم شوی دی. جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
امریکایي چارواکي وایي وروسته له هغې چې پر سختریزو ډلو خپل بریدونه زیات کړل، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور کم شوی دی. خو په کابل کې امریکایي جنرال خبرداری ورکړ چې داعش ډله لا هم د حملو وړتیا لري. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځمې پورز خبرلانه ته وویل د امریکا پاوز د روان میلادي کال په لومړیو دروج میاشتو کې د ټوریزم ضد څه باندې سل حملې کړې چې له اویا څخه تر اتیا پورې هوایي حملو کې داعش ډله په نښه سوې ده. دغه جنرال په خپلو خبرو کې وویل چې د داعش ډلې وړتیا کمه سوې او په ننګرهار کې هم په مجموع کې حضور کم سوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې تیر لمریز کال څه باندې 300 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسله وال چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل سوي دي. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر له 0 څخه تر 3000 پورې رسیږي، خو بریډ جنرال چارلز کلیفلند وویل چې دا شمیر شایي تر دې کم وي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان امریکایي جنرال کلیفلند ویلي موږ وینو چې داعش ډله هڅه کوي په هلمند کې خپل حضور پراخ کړي. د ده په خبره درې میاشتې مخکې داعش ډلې له شپږو تر اتو پورې ولسوالیو باندې کنټرول درلود، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د دوی په واک کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه ویاند ویلي د داعش ډلې جنګیالیو د بچ پاتې کېدو لپاره کونړ او نورستان ولایتونو یا هم د افغانستان ختیځو سیمو ته مخه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او نورو دولت ضد ډلو حضور تایید کړی دی. بل خو د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته په ورسېدلو استخباراتي راپورونو کې ویل سوي چې داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې نیمه غړي جلب کړي، خو پاچا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. د بهرنیو قواوو د هوایي حملو ترڅنګ افغان ځواکونه هم د داعش ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو سره د افغان ځواکونو نښتې دوام لري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو باید د دې هیواد رول ته د شک په سترګه ونه کتل سي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو د وزارت وند نفیس زکریا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د ټولې سیمې لپاره مهم دي. دی وایي چې د سولې پلي کول د سولې د پلي کولو لپاره سیاسي خبرې اترې تر ټولو غوره لار او انتخاب بللې دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې عمل پاړه د پاکستان په کردار چاته شک نه دی په کار او ټینګار کوي چې دا هیواد په دې لړ کې د زړه د اخلاص د خپلې برخې کردار لوبوي. دا څرګندونې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ترجمان نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال کړې. ښاغلي ذکریا د افغانستان د سولې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان ټیکاو استحکام نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره مهم دی او په خبره یې د سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا وویل چې پاکستان باید افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې عمل لپاره خپل کوششونه جاري ساتي او زیاته کړه چې په دې اړه باید د پاکستان هڅو ته د شک په سترګه ونه کتل شي. دا خبره به ناسمه وي چې په افغانستان کې د سولې عمل په اړه زموږ پر نیت پوښتنه راپورته کړی شي. هیچا ته په دې کې هیڅ شک نه دی پکار. پاکستان په افغانستان کې د پایداره امن او استحکام د ودې لپاره مسلسل او مخلصه کوششونه کوي او تر اوسه پورې موږ د دې مقصد په اړه د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د کوششونو مرسته کوو. پاکستان د زړه له اخلاصه په څلور اخیزو غونډو کې برخه اخلي او د آسیا د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې اترې تر ټولو غوره لار او په افغانستان کې تلپاتې امن لپاره ښه انتخاب دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې کمیټې د روان کال په جنوري کې کوششونه پیل کړل چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوي دي، خو تر اوسه له دواړو افغان خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو نیټه او ځای نه دی ټاکل شوی. د خارجه چارو دفتر وایان همداراس اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن د سفر او له سیاسي او پوځي مشرانو سره د ملاقاتونو په اړه وویل. په دغه ملاقات کې د سیمې صورتحال، د افغانستان په چارو او د سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د روانې غونډې په اړه خبرې وشوې. د زیاته کړه چې په دغه ملاقاتونو کې همداراس په دې خبرې هم اتفاق وشو چې راتلونکي غونډې نیټه دې په متفقه ډول ژر وټاکل شي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو میز ته راوستو لپاره د څلور اړخیزو کمیټې په وروستۍ غونډه کې پر افغان طالبانو غږ شوی و چې له حکومت سره د مخامخ خبرې اترې وکړي، خو د طالبانو تر انکار او د شرطونو تر رامنځته کېدا وروسته لا تر دې دمه د مخامخ خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې درسونه وایي. دوی زیاتوي چې دې حالت ښوونیز بهیر اغیزمن کړی او ډېر کله د زده کوونکو په درسونو کې د ځنډ سبب ګرځي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ښوونځیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کړي تر څو ګام په ګام د ودانیو ستونزه حل کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې زده کړې کوي. دوی د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون د ښوونیز بهیر پر وړاندې یوه جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې د تودوخې د ډېرېدو او یا د باد او باران پر مهال د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې کېږي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته د غرغښ لسې په انګړ کې د زده کوونکو لپاره د یوې نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال وکړې. یاد ودانۍ چې 12 اداري او تدریسي خونې لري د پوهنې وزارت له پرمختي بودیجې څخه جوړه شوې ده. خوست والی حکم خان حبیبي د نوې جوړې شوې ودانۍ مشخصات داسې وښودل.
د غرغښت تاریخي لیسې په انګړ کې د یو تعمیر د افتتاح شاهدان یو. دغه تعمیر د 15.1 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړ شوی ده. اته درسي خونې لري، څلور اداري خونې لري، د 1 شپېته شاګردانو د پاره همدا اوس میز او چوکۍ هم لري. په دې ته په تلاش کې یو چې آینده د دغې لوی لیسې د پاره نور امکانات هم ترلاسه تر څو دغه لیسه خپل ټول ساختماني او نور اړین ضرورتونه راپسې.
د ودانیو کمښت د افغانستان په کچه د پوهنې د بهیر له مهمو ستونزو څخه شمېرل کېږي. هغه زده کوونکي چې په بیدیاو کې لمر، خاور، باد او باران ته زده کړې کوي د زده کوونکو لوستونه یې په سمه توګه پر مخ نه ځي او له همدې کبله ښوونکي اړ کېږي چې کله ناکله په درسي ساعتونو کې زده کوونکي رخصت کړي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 سلنه ښوونځي داسې دي چې ودانۍ نه لري، خو دوی هڅه کوي چې کرار کرار دې مهمې ستونزې ته حل لارې عمومي.
تعمیرونه نه لري، غټه ستونزه ده، لویه ستونزه ده، خو دا ستونزه یوازې په خوست کې نه ده، په ټول افغانستان کې ده. انشاءالله کومک به کوو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب وو. موږ د اتول سوري لپاره احاطې لرو، دغه احاطو د مقصد ته برابر په ډېر لنډ وخت کې انشاءالله ممکن.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر 3 لکو ډېر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. که څه هم په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکو شمېر په ښه کچه کې دی، خو کتونکي د ښوونیز بهیر پر کیفیت نیوکه کوي او وایي چې د زده کوونکو د تعلیم سطحه ټیټه ده او ښوونکي هم په پابندۍ سره ټولګیو ته نه حاضرېږي.
دا ازادي راډیو ده. یو شمیر مدنی فعالان وایي که ولسمشر د کابل د چاپیریال د بدلولو لپاره لاس په کار نسی، خلک به هم د مالیې له ورکولو ډډه وکړي. دغو مدنی فعالانو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعتراضي غونډه کې د ښاروالۍ د پروژو پر شفافیت او د ښاروال په نه ټاکل کېدو انتقاد وکړ. په همدې حال کې د ولسمشري ماڼۍ وایي چې د ښار جوړونې او ترافیک په برخه کې متخصصینو ته دنده سپارلې چې د کابل ښار د ښکلا او د ستونزو د هواري لپاره خپلې طرحې عملي کړي. په دې اړه سباون کاکړ راپور لري.
شهر پاکیزه وجدان بیدار حکومت است. کابل یگانه پایتخت بی شهردار است.
کابل د افغانستان پلازمې ده که د ښځلو ډیران او د ککړو اوبو ډنډ. هغه خبرې چې مدني فعالان یې د کابل ښار د ککړتیا په خاطر کوي او غواړي چې حکومتي چارواکي خبرې واوري. دغه فعالان د پنجشنبې په ورځ د اعتراض په ډول سره راټول شوي وو، څو خپل غږ د ملي وحدت حکومت مشرانو تر غوږو ورسوي. د ښاروال په ټاکلو کې ځنډ، د ښاروالۍ په قراردادونو کې د شفافیت نه مراعتول، د کابل ښار په څیرې کې د تغیرات نه راوستل او د کابل ښاریانو د مالیو ورکېدل د دغو فعالانو عمده انتقادونه وه. د دغو اعتراضونو په لړ کې یو ګډون کوونکی احمد شاه ستانګزي په دې اړه وویل
چې غلدک زموږ غږ ونوري او موږ به د خپل دغه اعتراضات ته به ادامه ورکوو. دا زموږ لومړۍ غونډه وه او دې کال کې زموږ یو هدف دا دی تر څو دغه پروګرامونه به پانسي ادامه ورکوو، تر څو سه واقعا ښاروالي او خصوصا دولت متوجه شي او د خلکو مشکلاتو ته باید ځواب ورکړي او کنه موږ مالیه نه تاویلو.
دغه انتخابونه په داسې حال کې کیږي چې د څو ورځو بارانونو له کبله د کابل ښار په واټونو کې د اوبو ډنډونو د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د دغې موضوع په اړه په ټولنیزو شبکو کې هم تاوده بحثونه کېدل او په کنایه ډول دغه سیندونه د یونان د سیندونو سره مقایسه کیږي. اوس دغه فعالان وایي چې نه یوازې دا ژمنې نه عملي کیږي، بلکې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړو ښارونو کې دویم مقام لري. اخوا د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې ولسمشر غنی امر کړی چې یادو ستونزو ته پاملرنه وشي.
تغییرات در یک شبه امکان ندارد.
دی وای بدلون په یوه شپه کې امکان نه لري. ولسمشر متخصصون ته امر کړی چې خپل کارونه ګام په ګام عملي کړي او هیله لرو چې د ټرافیک او هم د هغو سیمو چې اوبه پکښې ډنډې دي او د کثافاتو ستونزې حل شي. د ښاروال د ټاکلو لپاره د انتخاباتو ترسره کول، له خلکو د مالیو اخیستل او د کابل ښاروالۍ له لورې له کسبګرو د پیسو اخیستلو موضوع هغه څه دي چې مدني فعالان یې غوښتونکي دي. په دې اعتراضه غونډه کې مدني فعالان سړکونو ته ووتل او د کثافاتو په راټولولو یې پیل وکړ. دغو مدني فعالانو همداراز له کابل ښاریانو وغوښتل چې د ښار په پاکولو کې کوښښ وکړي او د ښاري ژوند ټول فرهنګونه تطبیق کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د خلکو د کمزور اقتصاد لکبله د لاسي خامکې غاړو بازار سور سوی دی. د غاړو جوړونکو او خرڅونکو وایي اوس اکثره ځوانان د لاسي غاړو پر ځای ماشيني خامکې غاړې رانیسي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
خامکې غاړي چې د کندهار د ښځو مشهور لاسي صنعت او د کلتوري جامو یو مشهور ډول دی چې په هیواد او د هیواد څخه د باندې خاص مینوال لري. د غاړو جوړونکي وایي د اقتصادي حالت کمزورتیا او د ماشیني یا کمپیوټري غاړو پر رواج کېدو سره اوس د لاسي خامکې غاړو بازار سور سوی. شاه جهان چې د ښځو د لاسي صنایع په یو مرکز کې کار کوي وایي چې اوس مهال د خامکې غاړو مینوال تر پخوا زیات سوي دي، خو خرڅلاو یې ځکه کم سوی چې په قیامت ګرانې دي. نوموړی وایي که څه هم د دغه غاړو د جوړولو تکلیف تر ډېر پر جوړونکو میرمنو راځي، خو زیاته ګټه یې خرڅونکي دوکانداران ترلاسه کوي.
بیخي وم تقریبا دا یوه غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي چې تاسو راځئ. یوازې دوکاندار چې وګوري بله بهانه نه ورته کوي، وایي تا په کمه سر ګوټ کړې ده، دا زه په دغو نیبای نه درڅخم لکه ته چې ورکوې. د هغو ګوتې سرې دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د هغو نې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي. چې د هغه غاړه دی په دغه درې زره ځینې واخلې چې سبا زه هم لور ورکوم ورسم یا جوړې تاخمه د ماته په شپاړس زره په پنځلس زره په دوله زره خو نه هغه مازې غاړه دی ماته را بیه کوي او زه مجبوره یم چې وایخم. خوشیږي دا د ځوانانې بیا بیخي علاقه ورسره لري. اخیې
د کندهار په هرات بازار کې د خامکې غاړو پلورونکي عدنان لطیفي وایي چې اوس مهال د خامکې غاړو بازار سور سوی. نوموړی علت په بازار کې د ماشیني یا کمپیوټري غاړو رواج کېدل یادوي. د هغه په خبره کې یوه ښه ماشیني غاړه زر افغاني قیمت ولري، نو یوه لاسي خامکې غاړه به لس زر افغاني قیمت ولري.
پیدا نوست خود لاسی غارو بازار یعنی مارکیتینگ دیر سلو دی زکه چی اگه خلق اوست دیر نخوشی او گرانی هم دی هم دی خطر اوست داغ ماشینی غارو توایی یعنی کمپیوتری غاری اگه که نیوی نیوی دیزنون پا هفته یا هم پا دوال توی که نیوی نیوی دیزنون رازی نو پا هم دی خطر داغ خلق دیر خوشوی دی اکساد مشکل دی خلق مثلا پا لزر اغوانی همستا پا پنزل لزر اغوانی همستا پا کمو تو که پرکستا خو حقا کمشی غاری چیزی حقا تب دی سخر دیر ارزان دی یعنی چه دیر گرانی سی پا زر اغوانی یا هم پتس اغوانی وی لسی غاری چیزی پنزل لزر اغوانی ترو لزر اغوانو پر داسی کمو تو نکی رازی
پا کندهار که در شدود لسی صنایو دیو بنسج کنداری خزانی مسئول رنگینا حمیدی بایی د خلکو د اقتصادي سطحې په کښته کېدو سره اوس خلک لیواله سوي چې د لاسي خامکي غاړو پر ځای ماشیني غاړې رانیسي
زموږ ځوانان په دې نازیږي چې خپل غاړې لاسي غاړې واغوندي خو مشکل د اقتصادي دا دی چې نن ورځ بدبختانه وایو چې زموږ یو څو تنه تجاران ورونه او خوندي ماشیني غاړې بازار ته راایستلي دي چې د لرې ډېر د لاس خامک سره مینې یو رقم دي هغه خلک چې توان د غاړې نه لري چې مثال په شپږ زره اووه زره اته زره افغانۍ رانیسي هغه ځي په پنځه سوه پورې ماشیني غاړه اخلي نو د ماشیني غاړو نوی بازار مشته یو اندازه خندې را پیش کړي دي هغه خوندو ته چې په لاس غاړې جوړوي
اغلی حمیدي وایي چې د زیات قیمت درلودلو له امله ځوانان زړه نه ښه کوي چې لاسي خامکي غاړې رانیسي د یادولو وړ ده چې د کندهار مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړې دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینهوال لري د دغه لاسي صنعت اصلي کارمندانې ښځې دي چې خپله یوه ګوله روزي هم له دې لارې پیدا کوي دغو ښځو هر وخت شکایت کړی چې لاسي صنعت ته یې بازار موندنه نه ده سوې
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا ازادي رادیو ده په پام کې د چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي د دې سفر هدف د متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزورې سوي ښه کول بلل سوي دي امریکایي چارواکي له سعودي سره د امریکا اړیکې مهمې بولي او وایي چې په تیر یوه کال کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په پرتله پرمختګ سوی احمد تکل نور حال راکوي
که څه هم دا ریاض ته د ولسمشر باراک اوباما څلورم سفر دی خو داسې ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی ریاض او واشنګټن له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی و او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د ده د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی و سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه خو د اوباما یو جګپوړی سلاحکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی فرانس پرس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تیر یوه کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بېلابېلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي ټاکل شوي چې د چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري دا سیمه ایزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده راب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی ده په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ نافذ شي د په سوریا کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه او ویې ویل په سوریا کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نفس شوی او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو اونیو راهیسې ټینګ دی خو د ولسمشر اوباما دې سلاحکار یادونه وکړه چې په سوریا کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبې په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. رزمان مراد د مهمو خبرونو سرچکی اوروي.
افغان پوزوای هوایي ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د داعش لږ تر لږه څلوېښت وسلوال وژلي او د ننګرهار چارواکي وایي چې د هوګیانیو په وزیرو تنګي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې و برید د طالبانو یو قمندان او شپږ وسلوال وژلي دي. د غور چارواکي وی وسلوال طالبانو تیر شپه نه وخت دی ولایت په شهرک ولسوالۍ برید وکړ چې پر شاوتم بول شو او دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس تیره ورځ په استنبول کې د ایران له ولسمشر سره وکتل. عبدالله عبدالله او حسن روحاني د افغانستان او ایران ترمنځ په سوداګریزو اړیکو او د اقتصادي روابطو پر پراختیا خبرې وکړې. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د اسلام آباد پر دریز باید شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې خبرې اترې د افغانستان د جګړې د حل یوازینۍ لار ده. د بیلاروس ولسمشر وایي هیواد یې غواړي چې اسلامي نړۍ سره پراخي او ټینګې اړیکې ولري. الکساندر لوکاشینکو پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ویل چې له مسلمانانو پرته د یوې څو قطبي نړۍ جوړښت ناممکن دی. د ارمنستان تر ملاتړ لاندې د نوګورنو کراباغ جدای غوښتونکي وایي د دوی یو سرتیری د ازربایجاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. او د ترکیې چارواکو په دې هیواد کې د روسیې د دولتي خبري آژانس ویب پاڼه بنده کړې ده. د ترکیې د اګامشه دنخري او مسکو ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړي.
لرزوان مراد څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ملګري ملتونه کوشش کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ډونرانو په همکارۍ د ښځو د عامه پوهاوي تر څنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره یو لړ پروژې عملي کړي. د ننګرهار د والي ویانا عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مناسبت غونډې کې وکړې. نوموړی وایي چې تر دې مخکې هم د ادارې په ننګرهار کې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې په 1409 کال کې د افغانستان صادرات 3% ډېر شوي دي. د دغه خونې د سوداګرۍ او صنایعو د انکشاف مشر میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په تېر کال کې تر ډېره له افغانستان څخه سابه او تازه میوه صادره شوې ده.
درې نوي کال کې زمونږ ارزښت صادرات تقریبا 500 میلیون ډالر او په 2024 کال کې زمونږ صادرات په مجموعي ډول 500 میلیون ډالر ارزښت ته رسېدلی و. تقریبا
د شغلی پوپل په خبره که په تېر کال کې پاکستان هیواد د تعرفو په برخه کې ستونزې نه وای جوړې کړې، زموږ د تازه میوو صادرات به په بې ساري ډول ډېر شوي وای. د خبرونو پای.
د سهار له اوو تر ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او د ماښام له اوو تر د سهار تر اوو آشنا راډیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ګرانیو اوریدونکو، اوس به یو څو اس ام اسونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته لیږلي درته واورو. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي چې زما غوښتنه د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمینه باید برابره سي. او د همدارز بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکي چې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د ښوونکو معاشونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. مصطفی لخوست سخلی که چی پاکستان هیچ کل ده سولی پا برخه که شنیت نده شودلی افغان حکومت نور باید ده پاکستان سخه ده خیر تماوانه کری. جلالی له هلمند لیکلی چې د هلمند ځوانان بیکاره دی او ولسمشر باید ورته د کار زمینه برابر کړي. محمد ابراهیم حقیار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې د کندهار د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې میوند ولسوالۍ کې موټر سایکلان بند سوي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي، نو باید موټر سایکلانو ته په ښار کې اجازه ورکړل سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت یو شمیر وکیلان، سیاسیون او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رنجر موټرو ګرځولو حق نه لري په غیر قانوني ډول له دولتي رنجر موټرو څخه د قاچاق، خلکو بیرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. داود تپان یو تحقیقي راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان او مدني فعالان وایي چې د پکتیا یو شمیر سیاسي او حکومتي چارواکي د شخصي استفادو لپاره له دولتي رینجر او زیري موټرو څخه استفاده کوي، او په خبره له دغه رینجر او زیري موټرو څخه د کاچاګ او ډیرو نورو موادو انتقال کار اخیستل کیږي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر الامیر بارمزوی وایي
په دې نږدې وختونو کې ډیر زیات شوي دي چې د کومندنۍ مربوط یا د نظامي ارګانونو مربوط زیاتره رینجر د وکیل صاحبانو سره یا د نور اشخاصو سره دوی سره خدمتي دي ګرځوي.
نوموړی زیاتوي په دغو رینجر او زیري موټرو کې چې د حکومت څخه په یو او بل نوم حکمونه ترلاسه شوي دي د هر ډول نشه او غیر قانوني موادو قاچاق کیږي. یو ځل بیا بهرم زوی
موږ داسې خبر شوي چې بعضي قاچاقي مواد چې دي پکتیا نه تر کابل رسوي یا بعضي نور مواد چې دي کابل نه ګردیز ته رسوي. ډیر خبرې ګوچی همدغه رینجر موټر تیروي دی ګمرک نه فرار کوي باندې رینجر پوسته دی همدغه شخصي بډګټان پوسته حکومتونه پورې یا نظامی ارګانو پورې مربوط خلک نه دي، سیاسي حزبو پورې تړلي خلک یا وکیل صاحبان یا د نورو خلکو سره چې رینجر خدمتي دي همدا سو استفاده کوي چې خپل د همدې موټر نه رینجر مخته کیږي تر خپل حد اړوي.
یوازې دای نه دی چې په رینجر او زیري موټرو کې د کاچاق او ګمرک څخه د باردار موټرو فرار یادوي. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان هم ورته نظر لري، وایي په دې اړوند یې اسناد پیدا کړي خو چای په خبره غوږ نه دی ګرولی. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل
د پکتیا تقریبا څو رینجر د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا له ځینو وکیل صاحبانو سره دغه موظفې دي چې دې نه وخت وخت ناوخته په ډېر ځای کې موږ لیدلي دي او اسناد په لاس کې لرو چې ناوړه ګټې پورته کیږي قاچاق په دې رینجرو کې تر کابله رسول کیږي له دې نه په لوړه کچه ناوړه استفادې کیږي قاچاق کیږي په دې رینجرو کې ملکي خلک تهدیدېږي.
دای دا هم وایي چې د رینجر او غیر قانوني پولیسو او وسلو څخه په استفادې په دې ولایت کې مدني فعالان، عام خلک او ځینې قومي مشران تهدیدېږي او له حکومت غوښتنه کوي چې په غیر قانوني ډول له دولتي امکاناتو د استفادې مخه ډپ کړي. د ولایتي شورا د وکیلانو او مدني ټولنو د استازو دا خبرې او د خلکو شکایتونه چې له دې رینجر او زیري موټرو څخه لري د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران هم منی وایي
بعض غیر مسؤوله چارواکي دلته رئیس صاحبان او بعض سرنوالان بعض وکیل صاحبان د رینجرو نه غیر قانوني استفاده کوي.
نوموړی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې دا نارشي له منځه وړلو لپاره د غیر مسؤولو کسانو څخه چې په قانوني چوکاټ کې د دولتي رینجر او زرې ګرځولو حق نه لري بیرته واخلي. یو ځل بیا عبدالرؤف خان
نو وسنی حکومتداري او قومندانۍ څخه مهیل هم دغه ده چې دوی باید د غیر مسؤولو چارواکو څخه خپل سالا او خپل رینجر موټر تسلیم کړي.
د پکتیا ځینې امنیتي چارواکي دا مني چې د پکتیا یو شمیر سیاسیون، وکیلان او څارنوالان د وزارت او د پخوانی امنیه قمندانانو په لاسلیک او حکمونو لام له ځانونو سره رینجر او زیري موټر ګرځوي. د پکتیا امنیه کمانډانی یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دوی رینجر موټر د پکتیا نظامي څارنوال استیناب څارنوال د مشرانو جرګې پخوانی غړي عبدالحنان کویون د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی د ولسي جرګې وکیل ګلباد شاه مجیدی او د امنیه کمانډانۍ په داخل کې ځینو کسانو سره په یو او بل حکم ګرځي. موږ هڅه وکړه چې د یادو شویو ټولو کسانو سره مرکې وکړو او ترې وپوښتو چې د رینجرو ګرځولو لپاره یې له کومې مرجع څخه اسناد او حکمونه ترلاسه کړي، خو یوازې له دوو کسانو سره په خبرو کولو بریالي شوو. د پکتیا نظامي څارنوال جنرال مختار وویل
موږ د قمندان په امر باندې رینجر اخیستی دی، تحقیق ته ځو، ولسوالیو ته ځو، موږ ضرورت لرو ورته همکاري موږ نه داسې ټول وزارت کې وزارت د داخله کې تقریبا څو سوه راځي موټر دي
نوموړی که څه هم د دې پوښتنې په کولو سره احساساتي شو، خو د پکتیا ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی په نرمه لهجه وویل چې اوس یې اړتیا پوره شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به خپل رینجر موټر بیرته امنیه قمندانۍ ته وسپاري، خو د ولایت مقام له لورې ورسپارل شوي زرې موټر په اړه یې څه ونه ویل.
ځوارې په مال حمله وشوه چې وکیل د غاروال هم ورسره یو نفر وکیل د غاروال زخمي شو، دوه نفر یې ما زخمیان شول. اتېرې کوته کې تاسو به هم خبر وایئ نورو ورځو کې هم مهمه وشوه. امور د وزیر صاحب داخلي نه محمد الوصف د خپل مشکل مو ځوالې لنجر راکړې وه او دغه پترول د مشکلات مو سل شوي دي.
موږ د ځینو وکیلانو، مدني فعالانو او چارواکو دا خبرې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران سره شریکې کړې چې د پکتیا یو شمېر رینجر موټر په غیر قانوني ډول ګرځول کیږي. د وویل
او یو تعداد رینجر چې موږ نه دي توضیح کړي د بل ځای نه اخیستل شوي دي ورسره بي غیر مسؤول کسانو سره، او موږ د تخنیک د رینجر او د سلا په ارتباط یو مکتوب ورکړی دی چې خوشبختانه یو تعداد رینجر موږ درولی دي.
دی که څه هم په دې اړه چوپ پاتې کیږي چې له دې رینجر موټرو څخه څه ډول استفاده کیږي، خو وایي چې د بیرته راټولولو جدي لړۍ یې پیل کړې ده. د ازادي راډیو د معلوماتو پر اساس چې د پکتیا یو دیرش دولتي زیرې او رینجر موټر په غیر قانوني ډول د نامسولو کسانو سره دي چې د دې ولایت والی، ولایتي اداره، نظامي ارګانونه د ګرځولو په مخنیوي او ټولولو کې پاتې راغلي، او داسې هم ویل کیږي چې دغه موټر له دولتي تیلو ګټه اخلي، او د یو شمېر وکیلانو په خبره په ډیرو موټرو کې د بیلابیلو موادو قاچاق هم روان دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلې چې اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکو واورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورځو. د اونۍ دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي چې غواړم له تبصرې پرته یې په پرله پسې ډول درته خپره کړم. نور منظم لومړی به د روزګان ولایت څخه د اوریدونکو څرګندونې واورو چې څه وایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. یعنی د همه د میاشت څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچی کوتل دی، دا بند دی، د طالبان په واسطه ټول جراوت ولسوالۍ کې نه یوه ګونۍ وړه شته، نه غوړي شته، نه واجه بوره شته، نه کوز شته. د جراوت ولسوالۍ ټول دغه سره د مخ ده، نو دغه لار بنده ده. ترافیک پر مخ په لسګونو پولیس پر مړ شوي دي، په لسګونو ملي اردو پر مړ شوي دي، پر دا په متکوتلی مچا بودی پر دا باندې لار بند ده د روزګان ته بیا د جراوت پورې نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه لار په زور لکه دغه لار ودې بند ده د خواران مفتدوی ولسوالۍ درې ولسوالۍ ته لاندې دي دا کوتل لاندې چې دغه لار بند ده نو موږ د ملي اردو څخه د ملي پولیس دا هیله کوو چې دغه لارې لکه دغه لار په هر قیمت چې لکه دا خلک بېخې د ستونزو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ د هلمند ولایت څخه دا پیغام ازادي اوریدونکو ته پیړم. زما دا پیغام دی او محترم اشرف غنی ته ورسیږي چې دای دای وژای دی چې په یو پنځه د پامبیسیم سره دی خپل کارونه مخته بیاي نو دی دی دا بچی پریږ دی دی استعفا ورکړي ځکه په یو پنځه سره بچی مخته نه دی. وسلام.
بلے السلام علیکم. زه شفیق الله د کاپیسا ولایت نه دی کني ولیدا دا موضوع دی مونږه په کاپیسا ولایت کې د کوراتاز او د نوابات د زراعت قسمو کې وبنه راځي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبدالله څخه مې دا هیله ده چې دغه جدي دغه وغته لارې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. معتمد احمدزی م سروبي ولسوالۍ څخه. دا سروبي ولسوالۍ ټول کارمندان چې دي په فساد اخته دي او کوم هي اصل له اوسه نه ده راغلی چې دوی هغه کړنې بررسي کړي. نو زه د ټولو مسؤولو چارواکو څخه خواهشانه غوښتنه کوم چې راشي او د دوی دا کړنې د عادي تذکرو څخه نیولې او له لوړو کارونو پورې ټول په فساد اخته دي. نو تاسو راسئ د دوی دا رشوت خوري او دا نور کارونه وګورئ او دغه په ځای باندې چې دا پخوانی کارمندان دی او په فساد اخته دي نوي ځوانان جلب کړي تر څو د دوی دا کارونه ښه په منظم مخ ته لاړ شي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د مقام خان د قري څخه تاسو سره تماس کړم چې دا د مقام خان په قریه کې څلور پنځه زره کورنۍ ژوند کوي او د ننګرهار د خاص د جلال آباد استاد تر څنګ دی. د ننګرهار د والي صاحب نه هیله مند دي که لرې کار نه وي ولسوالۍ ته نه ځي نو دا د ښاروالۍ هدیرې په منځ کې دا سړک تېر شوی د مړو او د ژوندیو د ټولو مشکل به حل شي. خطې بارانونه او تکلیف خلکو ته پیدا کېږي مریض پکې ولاکه سبخانې پورې ورسېږي. نو د ښار تر څنګ د مقام خان د کرې د څلور پنځه زره مسلمانانو د حاله واخلي دا سړک به ورته پوخ شي. یا بڑے اخری یا غزم پیغام میں ننگرار والی تا پمخ کی کیز سامان تا مخوخا
زل بادر سوالات میں تماس نو لے دا په بادر سے انټونی نو سی انټان کار نه کی درس جمهور څخه مو غوښتنه را ده شي یا د اوان بیسم انټان را وړي دا غره اصلاحات پر جوړ شي موږ د انټان سره ډېر مشکلات لرو نور مزاحمت نه کوم شو راځو.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ورور زه د غزنی نه مصطفی خبره کوم. د غزنی په ولایت کې ورور د شروال په سر باندې څلانجه سره جوړه ده چې اشرف غنی صاحب نوی شروال مقرر کړی دی که څه پېښه شوې ده. اوس د څو ورځې په موږ باندې په زور دوکانونه تړلې دي ورور نه د دوکانو د خلاصېدلو اجازه ورکوي او نه ورور مظاهره ختمېږي نه ورور موږ ته د کاروبار اجازه شته. اوس بازار دغ دی په اوس نور دوکانونه کوم چې خلاص وغه یم په زور بهتل نو موږ ته دا معلومات نه کېږي چې ورور د موږ سرپرست څوک دی. هر سړی د جیب موږ باندې یوه نژده وي تاسو دوکانونه بهی تاسو دا کار وکړئ تاسو دا کار وکړئ. ورور موږ اولادونه لیدل چې لوږې د مشکلاتو سره مخامخ یو یوه روپۍ پیدا کېږي نه په دې حالاتو کښې تاسو په موږ باندې دوکانونه بندوئ کرایه او سرسېدلې دی موږ دغه یو غږ واروئ مشرانو ته یې ورسوئ وروره چې دغه شاروال یا هغه نوی راویلي دغه نور جبل لرې کړي یا دغه زور پرېږدي چې هسې موږ ته اوس یو یو ارامي را شي نو دغه خبره د موږ مشرانو ته ورسوئ. وسلام.
ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د لغمان ولایت نه یو ښوونکی تاسو سره د ښوونکو په نمایندګۍ د ښوونکو تکلیف تاسو ته پیشنهادوم چې وزارت معارف سره او پارلمان سره یې مطرح تاسو ته خپله پته ده چې هر یو پارلمان ته د رایې اعتماد لپاره ځي د معلمینو سره مهربانه ده. مشکلاتو په حل کې ډېرې غټې وعدې ورکوي. د رئیس جمهور نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبدالله او تر وزیر صاحب معرفه پورې بغلانی صاحب بلخي صاحب پورې خو د معلم دغه مشکلات هیڅوک په نظر کې نه نیسي. خپله معاشات ځان ته خپله په ډالر او په لکو ته یې نه یو معلم ته یوازې د کور کې رانه وکړي. اولاد یې لوتېختې خېټه یې وږي دماغ یې مشوش په تشویش کې وځي. څه وده د دې ملت بچیانو ته ودرېږي. هیله من دي چې پارلمان ته زمونږ دغه مشکل تاسو ریښتونې هغه ورسوئ چې خپل اعتماد رایې د وزیر صاحب نه واخلي. ځکه په یو ملک کې چې کابینه دروغ وایي زمین دروغ وایي رئیس دروغ وایي نو رښتیا تمه به د چا نه وکړي. یو سلام په احترام خدای په امان.
مجید خان کاکړ د کندوز ولایت د مشتیاچی د ولسوالۍ څخه غږېږم. دا دوې میاشتې کېږي تقریبا خو دا شپږ میاشتې وشولې چې زموږ ولسوالۍ بنده ده. نه یو خوا مو کمانډونه پرېږدي نه بلې خوا مو طالبان نه پرېږدي. ولې مو پر لارو باندې نه شو تلی. لارې مو ټولې مهنکارې دي. بازارو ته رسېدګي نه کېږي. اوس بیا دا څلور پنځه ورځې کېږي چې تیارې دي. په کورو باندې مو تیارې بمونه اچي. سړی د کوره نه شي وتلی. خلک زلوړي مړه سوله په لیاز د خدای دا اخر یو موږ ته یو لار وښته چې پر یو لارې باندې دا غریبانان ولاړ شي. لار راڅخه ورکه ده.
لا غزنه خبرې کومه لا ډاکټر صاحب اشرف غنی نه مدافعش ته چې ولایتو ته د پراغون دیواری ولېږي. ځکه چې د موټرو وزن په ترانسپورټو کې او په ګمرکاتو کې د کندهار والی او د نیمروز والی پیسې اخلي او د پراغ والی ډېر صحیح نظم راوسته ده چې یوه بوجي نه چاته راولای. او د هرات کې هم دغه دا شان غلا تفتیج فقط وتله.
زما غوښتنه دا ده چې دا د نورستان ولایت کې باید خدمت وکول شي او نوموړي ولایت ته د ښه پرورته او توجه سره کار کول پکار دي. ځکه نورستان ولایت ډېر پسپاتې ولایت دی. مونږ غواړو چې هلې زموږ نورستان ولایت ډېر ښایسته او په امن او امان سره جوړ شي. ومن الله توفیق.
زه روزګان د ولایت دراوت ولسوالۍ خبره کوم. موږ خپل مشرانو ته راغوښتل ځوانان په قتل مده شوي. دا د اوسو نن دا خبره شپه کې څو ځوانان په قتل ورسېده. د چارچینو ولسوالۍ ما چې په قتل مرکز پاته دی خلاص برایي دوی تلفات ورکړی دی. موږ خپله دا یوه میاشت یوه میاشت کې ګوډۍ اوبه کار راباندې بند دی چې نه شي ورکولی. خپل دې کار تېر شوي. دا دغه ځوانان مه په قتل وایي چې خپل کار ته ویل کې چې زه خپل پر لار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حجی عبیدالله میوان د کندهار ولایت د بریښنا د ریاست ترشپ مدیر څخه سره په تماس کې د ټلیفون یم. دا یو کار کېږي د تروش کال چې دا د کندوز غمرلې پیښو سره په دې کې زما یوه ماینه یو مې وراره شیدان سومره څه په شپخانه کې زوی مې هم ورسره زوی مې د بلې وتلی چې دوی ته جز راوړي. هغه پاسو دغه مړه سوله. دغه پیغام ما څو واره ته د اوتومات ماشین تور کړی دی. هیڅ چا د خپل غوږ ولاته درولی ولې باید د دې خو مرمتې پوښتنه خو وسي خو انسانان دي. خدای په امان.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو د لارې نه د ننګرهار والی صاحب ته د پیدانی رئیس صاحب ته او خارجي حکومتونکو موسسو ته هیله مندم چې د ښار په څنډه کې د لوی میر په سر څلور زره پنځه زره کورنۍ د مقام خان د کلي په نامه پراته دي. سړک خراب دی. مریض یې تباه برباد کېږي. نور کسبات اطراف ته نه شي تللی. نو د ښار په کې د لوی میر په سر د مقام خان د کلي سره خو غم دي وکړي چې د مریضانو دا خلک خلک په سهولت کې لاړ شي. هیله من دي چې دا د مالي صاحب غور ته اعلامي او خارجي موسسات ته ورسوئ چې دغه سره خو پوخ شي. د خار تر څنګ د لوی میر په سر. وسلام. خدای په امان. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. موږ د افغانستان د معلمینو په نمایندګۍ خبرې کوو. هیله من دي چې دا درې څلور وارې خپور کړي. وزیر صاحب معرف، رئیس صاحب جمهور، معلمینو د رئیس نام، وزیر اجرائیه دوی ټول وعده وکړي. عمل پرې ونه کړ. حال دا چې د معلم خوښې ته وږي بچې خپلو ته. خو وزیر صاحب معرف چې په پارلمان کې د اعتماد رایه اخیسته کومه وینا یې وکړي هغه په دې دوه کالو کې عملي نه شو. نو پس د پارلمان نه هیله مند وو چې د خپل دولت کې په راس کې په کابینه کې ټول خلک دروغ وایي نو د امیر ملت به څه کوي خپل د اعتماد رایه د دروغجن وزیر نه واخلي. وسلام خدای حافظ.
سلام علیکم. دغه د رئیس جمهور صاحب څخه غواړو چې دغه ولسوته چې راغلي دغه لکه ولوی اردو ملي معنی لکه پولیس ملي معنی اربکیان د دغه منطقې ملي معنی لکه د فاریاب د ولایت منطقې چې راستولي لکه د غرماچ پور سوالي کې یا په چرشنګیا بازار کې یا په قیصار کې یا د میمنې په ولایت کې معنی جنګیر زه خپله د میمنې د ولایت نه غرماچ پور سوالي دا خلک چې دغه ځای څخه په ورځ پر تلک باندې یو ورځ که تا را شي یو څو ټانګ روان یې راشي ولسوچ ما تړلي ولسونه هم ولي کورونه ولي اکثره د یخوا دیسیان ورته بند کړي په دیسیانو باندې کورونه ګرد بدره کړه کورونه خو یې ګرد کړي چې پاکیز اکثره ولي راشي کورو ته دیسیان بند کړي د جنګ رات نه پاکیز په دې کورو کې جنګ پر تړه کړي وشلاغونه ولي زه خپله دغه نلخانې کې مانا د نلخانې د ولسوچ خنې ایشتلي دي په کورو کې دیسیان څه چې دي ښه دي مړه دي کوچنیان مړه دي ټپیان دي په غلی ولي کې څه دي په خاتون په منطقې کې مانا څه دي دا خلک دروغ وایي چې مانا هغه د منطقې اربکیان دي خود به خود بدبنۍ سره لري چې هلته طالب دی هلته څه دی طالب د غره د سره راشوه چې پنځه ټکه پر ووي چې بلته غرو ته خېږي بیا ته طالب ځان دولت وایي دغه دولت ځان دولت د داخل ګونه د دا دولت خاص خلک لري نه د طالب واس لري دا خلک خو چې راغلي دي مانا طالب دي چا به کولم نه دي بیا طالب نه ستا په ننه وي کې کسان درته اخلي په دغه ناوي کې طالب را لایي د ګناه خلکو ته ملاتړ لري دا په سیده تم شته هلته تم شته دا خلک موږ غواړو د خلکو څخه نه چې مانا لکه دغه د غرماش کول سوالي کې چې مانا دغه د سیف سن رئیس ارکان د غرماش دي مانا کول سوالي کا بل دا خلک دغه ځای ته شور کوي دغه دغه ځای شخصي ادبونه بدی لري سره خود به خود خانه بدی لري درایته په قطر ورسول موږ دغه غرض موږ خایس ته دغه دغه د سیامن کې د پورو څخه د ګنا وژنه وویني دیم چې کښینه چې معنا موږ د ګنا خلک نه وژنه د ګنا خلک سره ځای کې نه کوه امانه چې ما سان سي مې ودي سارې مو دي د ګنا وژنه د ولسوج شتل دغه باندې نو مشکل نه نور باندې خدای مانی.
السلام علیکم. زما لالي کوم نه لایق درم چې له خبرې کوم مش په کلی کې د نجونو مکتب نه زغارم مش په کلی کې مکتب جوړ شي. سلام.
وعلیکم سلام. درنی خوری ستاسو وړاندیز مدد خپور کړ په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډاډه زړه مخته پکښ بوزي. د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ پیغام سپتون کې د شمیره چې په وروستۍ برخه کې درته خبريږي در سره ولیکي او بیا هم موږ ته زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمشی
نو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شي نو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شي نو ځان باندې ہے بتراولم وای مای سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باندې داسې لوب کېږي چې بس تمرا نوخي جدا زړه مې داسې لوېږي چې بس خبر میں یادی گیچ بس.